البته بندیز لګولې دی د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم بندیز لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزې لن مهاله او اوږد مهاله اغیزې لري چې د لن مهاله په حالت کې باید وایو چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د مالې په برخه کې باید وایو چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ترسیږي دی د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو او چا سره شریک نیولې هغه ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې نجونې او خصوصا نتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم او تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي، د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره یو وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. مونږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې مونږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په ویانو پسونه وساتي؟ ته خو نه ممکنه د دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، او شته پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوت دی. زه هغه سفر چې موږ درلود په ماليزیا په پوانتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مخته تللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، د یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسو چې باید حتماً ښوونځي فالو وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشتو دغې د طرف اوسېږي، دوی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 25 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رافتي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي 10 کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولای شي چې رفته آمده کې دی ته ډېر ستونزې نشته. باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې اونه کې زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسېږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ظاهرشاه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل همسي چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي. او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمل کړو، دا نو زه فکر نه کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 6 کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پریښودل سي. موږ له نور نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسو مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې 10 کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي نه هم موږ خپل یعنی حقیقي استفاده نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وي، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي به چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه وو هغې ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول، دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور ودونه هم لاسوهنه درلودله. ناخواله وی یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نشول دی کې هیڅ شک نشته، اما بیا هم یو څه وشول. اقلا موږ هغه مینیمم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډیرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډیر سپیشلی هم وایي او امیدوار یم چې سپیشلی وسیږي، د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډیر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه په مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلودو، تر څنګ نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغې نور نه څه نشو کولی. اما اوس دیتا یو تقریبا نیمه جوړ هیواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه هغه شی چې لاس ته راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاس ته راوړنې اقلا هغه لاس ته راوړنې چې 80% خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدلو. موږ اوس 10 کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراعو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراعو انجینیر نور مسلکی خلق تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې یو تیاری پسې 5000 خلق مدې وهي چې په دې شرایطو باندې هیواد ورته زمینه برابره نشي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هیواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترې نه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطي ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې نجونې د مکتب نه محرومې کړئ. په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې باید ښځو ته اجازه د کار ور نه کړي. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هماغه رقم چې دی هماغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هماغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه ښځې پکې ژوند کوي باید افغانان ښځې هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بحث کې د ښځې نوم یادوو په مقابل کې موږ تفکر کوي چې ګویا خدای نخواسته موږ د فحشا طرفداري کوو. د خدای دپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دي د فحشا دپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زه اورم چې پخوان داسې وو چې پخوا ټول خلک داسې وو. پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناست وو کار یې کوو، دوی ټول فحشا ته نه تلل. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې ښودل کیږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختللو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده. اما زمونږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زمونږ دین اسلام دی، پس په قانون په اساس موږ یو اسلامي هیواد یو او موږ هغه شرایط غواړو ښځو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر